د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پښتونخوا کې د سهار لاس پجې شوې د لاس نتر یو لاس بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاستا سو قربایم تملرم چې ورځ به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په اخیری برخه کې هفتوار خبرونه ستونزې او سرکار اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکینن په اسلام آباد کې د مسیبی عالمانو یو بیړنۍ غونډه را بلل شوې چې پکې بعد تحریک لبیک پاکستان په مشرۍ د احتجاجي ناستې ختمولو لپاره خبرې کیږي د خبر پختونخوا فاټا په ګډون د پاکستان په سنور برخو کې د پولیو سید مهم پیل شوې ده او د اسرایل یو وزیر ویلي د اسرایل له سنو عربي هوادونو سره د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په برخه کې پټې رابطې وي دا خبرونو تفصیل نن د پاکستان کورنۍ چارو وزیر احسان اقبال په اسلام آباد کې د مذهبي عالمانو یو بیړنۍ غونډه را بللې چې پکې به د اسلام آباد او پینډه ترمنس په فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې له وجې پر راپورته شوو حالاتو خبرې کیږي د احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي د دې حالاتو کابو کولو لپاره به له مذهبي عالمانو سره اخري سلا مشورې کیږي د کورنۍ چارو وزیر له مذهبي ډلو غوښتي چې د قانون احترام کولو سره دی په فیض آباد کې خپل احتجاجي ناستہ ختم کړي ځکه چې د ختم نبوت پاړه قانون لا نور موثر کړل شوی دی مذهبي ډلې په انتخاباتي قانون کې په ختم نبوت د سوګند په برخه کې د لفظي بدلون لوجې د نومبر لومې نیټې راهیسې په فیض آباد کې احتجاجي ناستہ کوي او وایي چې د قانون وسیل زید حامد دی د لفظي بدلون کولو لوجې مستفی شیخو زید حامد ویلي دا یو غیر ارادي غلطي وه او سم کړل شوی ده د خبر پختونخوا فاټا په ګډون د پاکستان په سنو برخو کې لنن څخه د پولیو سید درې ورځې مهم پیلېږي د پاکستان سرکاري میډیا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په حواله ویلي په خبر پختونخوا قبایلي سیمو کې به 6.1 میلیونه او بلوچستان کې 2.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو سید څاڅکي ورکول کیږي د خبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو ویلي روغتیايي کارکوونکي به پر ریلوي سټېشنونو بس ټاپونو او لسي ځایونو کې هم ماشومانو ته څاڅکي ورکوي د افغانستان د کونړ په سرکانو لسوالې راکټي بریدونه شوې دي د کونړ امنیا کمانډان پاسوال جمعګل همت پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د سرکانو په لسوالې پرون د پاکستان لخوا سوارلس راکټونه لګیدلې خو د مرشوبلې پړه جزئیات نه لري د کونړ په سرحدي سیمو او په خاصه توګه د شولتنو لسوالې نه د رستې راکټي بریدونه په سبب 2.5 سوه کورنۍ وتلې دي پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د اسرائیل د کابینې یو وزیر ویلي د اسرائیل له سعودي عرب او نورو عربي هوادونو سره د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په برخه کې پټې رابطې وي د اسرائیل د انرژي وزیر یوول شتاینیټس دا څرګندونې پرون د اسرائیل آرمی ریډیو ته د مرکې پر مهال کړې دي خو د یادو هیوادونو ترمنځ د رابطو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي نوموړي ویلي د اسرائیل له زیاترو اسلامي او عربي هیوادونو سره پټې رابطې وي خو اسرائیل په دې ملامت نه دی د انرژي وزیر وایي نورو هیوادونو غوښتل چې دا اړیکې پټې وساتل شي نو د اسرائیل لپاره په دې کې ستونزه نه وه خو اسرائیل د بل لور احترام کوي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د سعودي عرب چارواکو لا په دې اړه سنې دی ویلي الته د عربي هوادونو اتحادی یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې د یوې مهمې غونډې پر مهال د ایران او د هواد د لبنان اتحادی ډلې حزب الله غندنه کړې ده عرب لیگ هوادونو پرون په قاهره کې د ملاقات په داسې وخت کې وکړ چې د لبنان او یمن د شخړې په سر د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری چې د سعودي عرب اتحادی د نومبر په 4مه له ریاض ښار څخه ناڅاپه خپل استعفا اعلان کړه سعد حریری ایران او حزب الله ډله تورن کړي چې په عربي هوادونو کې مداخلت کوي نوموړي دا هم ویلي چې د خپل ژوند پړه اندېښمن وو د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابه د ټلویزیوني وینا پر مهال د خپل استعفا خبري نه کولو له وجې زیاتره چارواکي وګړي حیرانه کړي دي نوموړی پرون د خپل ګوند د مشرینه لری کړل شو د 93 کلن موګابه ګوند ځانو پی ایف مشرانو پرون میډیا ته ویلي وو چې ولسمشر به د خپل تقریر پر مهال استعفا اعلان کړي خو ولسمشر موګابه پرون د ګڼو جرنیلانو سره د صدارتي دفتر نه د تقریر پر مهال د خپل استعفا ایسې کړونه کړ په زیمبابوې کې د تیرو څو کالونو راهیسې د اقتصادي مسلو بشري حقونو خلاف ورزیانو وروسته د نومبر په 13مه په سر ښار هرارې کې په سرګونه خلک د ولسمشر موګابې سي د مساهلو لپاره لارو کوڅو ته راوتي وو. د نومبر په 15مه د زیمبابوې پوست د هیواد واک په لاس کې واغست او ولسمشر موګابې یې نصر بند کړ او د غزنی اتحادیان یې ونیول. د شام سرکاري میډیا وای حکومتي ځواکونو په هیواد کې د داعش اخیری پټن ځای هم نیولې دی. سنا خبري ایجنټس پرون ویلي چې حکومتي سرتیرو اتحادیانو یې له عراق سره نږدې د البو کمال خارګوټي بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. د حزب الله ډلې سره اړه لرونکي د لبنان المنار ټلویزیون هم ویلي چې داعش وسلوالو ته په البو کمال کې ماتې ورکړل شوې ده. د البو کمال خارګوټي په نیولو سره د داعش سختدریزي وسلوال په څو کلو او دشتو کې پاتې دي. دې ډلې په تېرو یو کال کې په خپل سر اعلان کړی خلافت کې زیاتې سیمې د شام پوځیانو د امریکا ملاتړ لرونکو کور د عربي هوادونو د ځواکونو په وړاندې له لاسه ورکړي دي. او اخیری خبر دا چې نن د برتانیې ملکه الیزابت او د هغې خاوند شاهزاده فیلپ د خپل واده او یایمه کلیسا لمانځي. دا پروګرام به یوازې د شاهي کورنۍ د ننوي د دیر وسې لمانځلو لپاره کوم لسی غونډې نه دي پلان شوي. البته ملکې ته د درناوي ورکول لپاره به په وستمنسټر ایبی کلیسا کې به د برتانیې په وخت 1 بجه جرسونه غږول کیږي. د خبرونو پای
داوا انیسا اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو تفصیل درک په روانه غړی کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې د یوې مذهبي ډلې لخوا د څو ورځو راهیسې روانې درنې د ختمولو لپاره حکومت د دینی عالمانو یو غونډه کوي. که څه هم په بلوچستان کې د پنجاب سره تعلق لرونکي کسان د وژنو پیښې رامنځته کیږي، خو صوبایي حکومت ادعا کوي چې د بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ډلو قوت کم شوی او دوی یې خطر نه بولي. د صوبایي حکومت ویان انوارالحق کاکړ په دې حق لوای
دوی آبادی هم کم ده، بل دوی سره زموږ په سسپینټ انسانان ډېر کم دي، همدردان هم اوس کم شوي دي ورځ تر ورځه.
د افغانستان ننګرهار ولایتي شورا د پاکستان لخوا په ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګولو معاملې راپورته کړي. یو شمېر نور کورنی او سیمه ایز رپورټونه هم لرو. د دې غړې په اخیری برخه کې به هفتوار خبرونه ستونزې او سرکار کې واوري چې په شمالي وزیرستان کې د پرمختیايي کارونو په اړه ځای خلک سوای
چکیمه تر څو خلک دي کنه اکثر کمل کونسول کنه لا اپروچ کنه اې دي سالې ته ډېرې شي کنه څنګه کذر بازه بوتو په سنو او بلیر دا کلی کې لوري سال پوتې دي کنه.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان د داخله چارو وزیر احسان اقبال په فیض آباد کې د مذهبي ګوندونو د احتجاجي ناستې له وجې پیدا شوې صورتحال باندې غور کولو لپاره په اسلام آباد کې د ټولو مذهبي فرقو د عالمانو هنګامي غونډه رابللې ده. نوموړي تېره ورځ د ملک د عالمانو نه یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د درنې په ختمولو کې د خپل کردار ولوبوي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکوي.
د اتوار پورس داخله وزیر احسان اقبال مطبوعاتو ته وویل چې د مذهبي ګوندونو د درنې نه پیدا شوې صورتحال جایزه اخستو لپاره د عالمانو د غونډه رابللې ده چې ورسره به مشاورت کوي. د نوموړي وینا وا چې په غونډه کې به ټول قام د ختم نبوت په معامله متحد ساتلو لپاره په ګډه سره کړنلاره جوړوي. احسان اقبال تیره ورځ د ملک د عالمانو څخه یو وار بیا اپیل وکړو چې درنه ختمولو کې د خپل کردار ولوبوي، ځکه چې د دې احتجاجي ناستې له وجې د پینډۍ او اسلام آباد اتلکو پورې خلک متاثر کیږي. د ذکر ده چې د حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ احتجاجي ناسته ختمولو لپاره څو واري مذاکرات وشو چې پکې څه مثبت پرمختګ نه دی شوی. په اکتوبر کې د پاکستان پارلمان د 2018 کال ترمیمي انتخاباتي قانوني مسوده منظور کړه، نو په هغه کې د امیدوارانو د سوګند په ځای کې لفظي بدلون شوی وو او پکې د اسلام په پیغمبر د ایمان قسم په ځای د زه باور کوم الفاظ راغلي وو. ورستو د قانون وزیر زاید حامد منلی و چې دا تیروتنه وه او وسې په مسوده کې بدلون کړی دی، خو مذهبي ډلې تور پورې کوي چې حکومت غواړي چې په قانون کې د ختم نبوت شرط ختم کړي او تحریک لبیک یا رسول الله تحریک ختم نبوت او سنی تحریک په ګډون یو شمیر مذهبي ګوندونو د نومبر 8 نیټې نه د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د احتجاج په توګه ناست دي او د حکومت غوښتنه کوي چې د قانون او انصاف وزیر زاید حامد د لدند لري کړی شي او د ککړو کسانو خلاف د کاروایی وکړي شي. خو د قانون وزیر زاید حامد څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې حلفنامه یې نه صرف په خپل اصل شکل کې بحاله کړې بلکې نور یې هم موثره کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورېده. ورزو یو بل رپورټ تا د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې په 1300 ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي شل کسان وژل شوي دي. که څه هم د دې پیښو ذمہواري چا نه ده منلې، خو زیات شک الته په فعالو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ډلو کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې بلوچ وسلوالې ډلې یې بیخي کمزوري کړي او دوی یې د صوبې د امنیت لپاره خطر نه ګڼي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم بلوچ بیلتون پاله وسلوال کمزوري شوي او امنیت ته زیات خطر نه دی؟ عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په بلوچستان کې له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې بلوچ بیلتون پاله او مذهبي وسوالې ډلې پر یو وخت فعاله دي، خو د دواړو د تشدد کولو وجه او اهدافونه مختلف دي. د پاکستان فوج که یو خوا د مذهبي وسوالې ډلو پر ضد کاروایي کوي، خو بل خوا په بلوچ میشتو سیمو کې د یو شمیر بلوچ بیلتون پالو ډلو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د بلوچستان حکومت ویاند انور الحق کاکړ ادعا کوي چې دوی بلوچ وسوالې ډلې لوی خطر نه ګڼي.
څونه قوتونه چې کوم د بلوچ په نامه باندې د یو جلا وطن دپاره مسله جدوجهد کوي، د طالب په نسبت موږ لپاره دا موږ دونه لوی ترچ نه ګڼو، ځکه چې یو خود دوی آبادی هم کمه ده، بل له دوی سره زموږ په اسسمنټ انسانان ډېر کم دي، همدردان هم اوس کم شوي دي ورځ تر ورځه.
که څه هم له تېرې څمودې راهیسې همدا فکر کېدلی چې د حکومت د امنیتي تګلارې په نتیجه کې بلوچ وسوالې ډلې کمزورې شوي، خو په کوټه کې خبریال کاظم منګل چې پر بلوچو سیمو ژور نظر ساتي وایي چې په پنجګور کې د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي شل کسانو تر وژنې وروسته د حکومت دا ادعا تر پوښتنې لاندې راغلې ده.
حکومت لوی دعوی کولې چې موږ بلوچ وسلوالې ډلې ختم کړې، خو په تربت کې د پنجاب د وژل شو شل وګړو پیښه د ریاستي ادارو لپاره د پریشانۍ سبب شوې ده، او تر دې پیښې وروسته میډیا هم پر ریاستي ادارو زیات تنقید کوي.
جنوب بلوچو ډلو هغه وخت وسوالو مبارزه پیل کړه کله چې په 2016 کال کې فوج د عملیاتو پر مهال بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي ووژلې. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچستان لیبریشن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ، یونائیټډ بلوچ آرمی، بلوچ ریپبلیکن گارڈ او لشکر بلوچستان هغه ډلې وې چې له پاکستان د خپلواکۍ اخیستلو لپاره وسواله مبارزه پیل کړه. دوی د غازو پر نلیکو، د اورګاډو پر پټلیو، په سیمه کې کارکونکو چینای وګړو، حکومت پلاوه سیاسي او قبایلي شخصیتونو او پر ملیشا ځواکونو حمله پیل کړي. جنرال بلیدی د نېشنل پارټي یو مشر او د بلوچستان د پخوانی وزیراله ډاکټر مالک بلوچ ویاندو، دوی په هغو سیاسي کسانو کې دی چې بلوچ بیلتون پالو وسلوالو یې کورنۍ په نشه کړې ده. د مشالې ټول چې د ده په فکر دا د حکومت غلط فهمي ده چې بلوچ وسوالې ډلې کمزوري کړې دي.
زموږ اسټابلیشمنت دا فکر کوي چې دوی ډېر کمزوري دي او په ډېر اسانه یې ختمولی شي. زما په فکر دا د هغو غلط فهمي ده. بلوچ وسلوالې ډلې دومره کمزوري هم نه دي. د دې ډلو جړ رشته بلوچستان ډېره پراخه سیمه لري، پکې غرونه دي او بل دا چې ګوریلایي جګړه نه ختمیږي بلکې روانه وي. د پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره هم ښه تعلقات نه دي، نو ځکه د وسلوالو لپاره جګړه جاري ساتل ګران کار نه دی.
البته ځینې کارپوهان هم دا وایي چې په بلوچ وسلوالو ډلو کې لشکر بلوچستان، یونائیټډ بلوچ آرمی، بلوچ ریپبلیکن گارډ او بلوچ ریپبلیکن آرمی کمزوري سوي، خو البته د دوی په وینا پاتې دوی ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی لا هم جګړې ستوان لري او د امنیتي ځواکونو لپاره چیلنج دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان اشایا کیدونکې ډان رسپانا خپلې ولیکنه کې وایي په خیبر پښتونخوا هوامداراز قبایلی سیمو کې له تیر څو کلونو راهیسې د نامنۍ روانو پیښو د خلکو انفرادي او اجتماعي ژوند اغیزمن کړی دی. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې د نامنۍ پیښو مخنیوي لپاره د حکومت اړوند ادارې په کار دي چې په یو خپل شي. د لیکنې مهمه خبره برخې له هارون باچا ورو.
د ډان رسپانی په لیکنه کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو افسر او لیکوال محمد علي بابا خیل وای دا مهال شاوخوا 3.5 میلیونه پښتانه د امن، سردریزۍ، جدیت او روایت ترمنځ د کشمکش په یو حالت کې دي. فاټا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو بفر زون په توګه جوړ کړل شوی و، ورو په ورو د سردریزو ډلو د پناهګاه شکل یې خپل کړ. د فاټا ټول انتظامی واک د پولیټیکل ایجنټ په لاسو کې دی او قبایلي ملکان او مشران د هغه علاقار دي. خو په سیمه کې د وسلوالو ډلو له مختراتلو سره ځایي ملکانو خپل ارزښت له لاسه ورکړ. د وخت له تیرېدو سره د سیمې ملایانو زور وموند او د یو چیلنج په توګه مخته راغلل. لیکنه وایي د خلکو له کلیو څخه ښارونو ته تګ، د هغوی په ژوند کې د میډیا مداخلې او په سیمه کې د سختدریځه فکر او کړنو زیاتېدا د پښتنو حجره چې هغوی به خپلې شخړې پکې هوارولې بې ارزښته کړه. د لیکنې تر مخه په ځینو قبایلي سیمو کې بیا د وسلوالو پر ضد امن لښکرې جوړې شوې. وسلوالو د دې لښکرو پر غړو پسې راواغسته او یو د پام وړ شمېر یې ووشل. لیکنه کاږي له قبایلي سیمو څخه نږدې ښارونو ته د خلکو کډوالۍ د ښاري سیمو د خلکو پر ژوند او د هغوی پر سیاسي او انتخاباتي جوړښتونو اغیز وکړ. په سیمه کې د نامنای کیدونکو پیښو خلکو ته د حکومتي خدمتونو رسولو په لړ کې ستونزې راولاړې کړې او حکومت مجبور شو چې تر بل هر څه زیاته توجه پر ترهګرۍ ضد اقداماتو مرکوز کړي. له دې باوجود چې د پاکستان پولیسو ته هم د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره تربیه او وسایل په لاس ورکړل شول، له 2013 کال راهیسې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 244 کسان د هدفي وژنو په پیښو کې مړه شوي دي. همداراز له 2001 کال راهیسې چې پر امریکا ترهګر بریدونه شوي ول، په خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه 2104 دیش د سړک غاړې بمی چاودنې او پر 21 جماعتونو او 13 مزارونو بمی بریدونه شوي دي. لیکن وای وسلو ته د خلکو اسانه لاسرسی نه یوازې په ټولنه کې جرمونه سی وکړي، بلکې د زغم د نشټوالي مسلې له زیاتوالي سره هم مرسته کړې ده. په لیکنه کې په پاکستان کې د ورکړل شو خلکو ستونزه هم یاده شوې او وایي چې د مسلې د حکومت او غیزمنو کورنیو ترمنځ فاصله ډېرې کړې دي. لیکنه همدارس په پښتني ټولنه کې خزو ته د هغوی د حقونو نه ورکول کېدو موضوع ته هم ګوته نیسي. لیکوال زیاتوي د دې ټولو مسئلو د حل او د ټولنې امن کولو لپاره اړینه ده چې اړوند حکومتي ادارې د ترهګرۍ ضد چارو په مخ ته وړلو کې همغږي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په خواري وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د پرزد د 2 روپۍ درغلي هم نه ثابت شوه او تحقیقات کوونکو ته هیڅ پلاس نه دی ورغلي، نو دی یې د زوی د تنخوا خستو په تور نه اهله وګرځاوه. نو موړې تور لګوي چې دا د پرزد یو سازش دی. دا خبرې نواز شریف په بټاباد کې ویل جلسې تکړې دي. د نواز شریف او داغه د کورنۍ خلاف دا مهال درې عدالتي مقدمه روان دي. د نوموړي د پرونی جلسې حال له سراج ظهیر اورو.
د اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا په اپټاباد کې اولسي جلسې ته وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره جوړ کړل شوی جے آئی ٹی یا ګډ پلټنیز ډلې باندې نیوکې وکړې او وی ویل چې د پاناما اسنادو مقدمه د یوې تماشي په سیر لګولې شوې وه او د ده او د کورنۍ پر ضد ګډ پلټنیز ډله جوړه کړې شوه. خو د دې پلټنیز ډلې حقیقت به یو ورځ اولس ته ښکاره شي. د نواز شریف وینا و چې تر اوسه پورې یې یو روپۍ درغلي هم نه ده کړې او په ده دی بے اساس تورونه لگول شوی کوم چې با اولستا پډا گشی.
آپ نے ملک کو ایک دفعہ پھر ڈیسٹیبلائز کر دیا ہے، ہلا کر رکھ دیا ہے.
دی وای تاسو ملک یو واری بیا غیر مستحکم کړو، دا د پاکستان اولستا منظور نه ده. نن پاکستان د پرمختګ په لار روان وو، خو تاسو یو واری بیا دغه برتلون کې پاکستان مخ پخکته روان کړو. دا د اپټاباد اولست د پاکستان اولستا منظور نه ده. نن چې کوم اولست ګډون وکړو نو دا ریفرندم دی او د نن یو سو اونې وړاندې چکل ز د اسلام آباد د لاهور تتلمه نو سلور رزی پلار کې لګې دلې وی، نو هغه هم یو اولسی ریفرندم وو او نن هم دا اولسی ریفرندم دی.
آج بھی عوامی ریفرندم ہے.
د ذکر ده دروان کال د جولای په میاشت کې سپریم کورټ د پاناما اسناد مقدمه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ نه ناحل ګرځولې وو. د کومې رسو چې دا د نوموړي لومړی ولسی جلسه ده. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان ننګرهار ولایتي شورا مشر وایي چې پاکستانی ملیشو په ډیورن کرخه د ازغن تار لګولو کار شروع کړی، خو افغان حکومت یې په وړاندې چپه خوله ده. د افغانستان په مرکزی حکومت غږ کوي چې که د ډیورن په کرخه معامله شوي وي نو ولس ته دې په ډاګه کړي. بلخوا پاکستان وایي په یاد کرخه د ازغن تار لګولو په نتیجه کې به د دواړو هیوادونو امنیت ښه شي او د وسلوالو د تګ راتګ مخه به ونیول شي. په دې حکله تفصیل د جلال آباد نظم خبریال باز محمد عابد رکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت وایي چې د ډیورن په کرخه پاکستانی ملیشي ازغن تار لګوي، خو حکومت یې پر وړاندې چپه خوله دی. نوموړي په مرکزی حکومت غږ وکړ چې د ډیورن په کرخه د ازغن تار لګولو باندې که موافقه شوې وي نو ملت ته دی په ډاګه کړي.
جنجال چې پاغزن تار روان دی، په پارلمان کې هم پې بحثونه کېږي، موږ هم پې غږ جګ کړی دی. مرکزی حکومت نه مې دا خواهش دی چې دا مسله دې نور یو طرفه کړي. که چېرته معامله شوې وي په دغه خبره باندې هم خپل ملت پوهېږي، او که نه شوې ولې په چوپه خوله پاتې دي؟ علت یې څه دی؟
د ننګرهار ولایتي شورا رئیس په داسې حال کې د ډیورن په کرخه د ازغن تار په اړه خپل اندېښنه څرګندوي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې افغان دولت له پاکستان سره د ډیورن په کرخه د ازغن تار په لګولو سره سلا شوې دي. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قماندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي
د ګوشتې ولسوالۍ د سپینه بار په ساحه کې هغوی یو پوستې نه تر بلې پوستې پورې دوی هڅې کوي چې هلته اغزن سیم انداز کې درې څلور ورځې کېږي چې کار یې توقف شوی. همداسې د کونړ ولایت د ناړۍ په ولسوالۍ کې دوی تصمیم درلوده چې دلته اغزن سیم نصب کړي، خو د هغوی کار اوس هم توقف شوی دی.
یو شمېر شنونکي او مدني فعالان دعوه لري چې پاکستانی ملیشي د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته هم خپل تحرکات پیل کړي، خو د سرحدي پولیسو قماندان حسین خیل د خلکو دا دعوی بې ځایه ګڼي. دی وایي چې په ختیځ کې سرحدي پولیس تجهیز شوي، تعلیم او تربیه یې حاصله کړې، تر پخوا اوس ډېر امکانات لري او هر تجاوز کوونکي ته ځواب ورکولی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تختول شو استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوې دي. دغه وزارت سرپرست ویان تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دوی له ټولو امکاناتو په استعمال لولو هڅه کوي چې دغه استادان به روغ رمټ را خوشی کړل شي. په دې حکله تفصیل د محمد حدیث پرته اسنارو.
په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له برمته کېدو شاوخوا یو کال تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت اوس په دغه قضیه کې د پرمختګ خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبه په ورځ ویل چې د یادو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو په اړه په لوړه کچه هڅې روانې دي. متاسفانه ځینې معلومات چې ډېر محرم دي نشم کولای له تاسو سره شریک کړم، خو دومره ویلی شم پرمختګونه شوي دي او په لوړه کچه د دغو استادانو د خوشی کېدو دو په برخه کې هڅې روانې دي. دانش په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. شاوخوا یو کال وړاندې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو امریکایي او بل استرلوی دی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لورې برمته شول. دوه میاشتې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د یادو دوو بهرنیو استادانو چې له دوی سره دي د یوه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون له طالبانو غوښتي وو چې د دوی استادان خوشې کړي، ځکه د پوهنتون د مسؤلینو مسؤلینو پوینا دغه استادان چې یو امریکایي او بل استرلاوی د یوازې د تدریس او مرستې لپاره افغانستان ته راغلی وو، خو اوس د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا ویلي له یادو دوو استادانو یو په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي کیونکینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی چې له اسلام آباد سره د اړیکو په لرلو تورنه ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه برېښنالیک ځواب نه کړ.
دا مشال ریډیو ده.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د 1909 میلادي کال راهیسې د نومبر 6 نېټه هر کال د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. په داسې حال کې چې افغان ماشومان له بېلابېلو ستونزو نه تیریږي، د دې هیواد د انساني حقونو کمیشن وایي افغان حکومت د تیرو 6 کلونو راهیسې یوازې یو رپورټ ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دی. په دې حقله تفصیل د سیمینا زمونږ خبریال یوسف زدران راکوي.
نامنی ماینونه د جګړو پلیکو کې ورڅخه استفاده، بې وزلی، فقر، خوارزواکي، لزدکړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسی زورونه، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومان ژوند ګواښي. د ستونزو ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو، سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولۍ غوړولې وي.
زما درې ماشومان دي، دوه جلکې دي، یو لګ ده. زما خپل مجبورۍ لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راو باسي بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي.
اغلی فوزیا وای د خپل اولادونو په خیر هیګنه پوهیږي او لدې سره چراتلون کې تیاندیکمنه ده، مجبور ده دوی لزان سره لکوره وباسي. نو موړی وای د ماشمانو پلاری پر روانو جګړو کې قرباني شوې ده. دا ایوازې فوزیا نه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشمانې په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلې او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او خارونو کې ورته زرګونه نمونې شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشمانو د برخې دفتر وای دا وخت 6.5 میلیونه افغان ماشمان له بې وزلۍ سره مخ دي. لدې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي. له فقر، بې وزلۍ او نورو ستونزو راخوا د افغان ماشومانو ښوونه او روزنه بل هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محرومه دي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حکمل وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو متاسفانه ده لا هم د 3.5 میلیونو پورې ماشومان زموږ ښوونځیو ته تګ راتګ نشي کولی یا ښوونځیو ته نه ځي. علت یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې
لدې وراخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق، د قانونو په کیندلو او جنگ کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې شپېته داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د افغانستان د عدلیې وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچابازۍ فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې وراخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې 3 میلیونه افغان ماشومان په کار لګیا دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد زی ول د حکومت له ټولو هڅو سره سره دا یو لوړه شمیره ده.
زموږ نږدې 3 میلیونه ماشومان له ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي، او مخصوصا 1.2 میلیونه بیا ماشومان سي یوازې په شاخه کورونو باندې بوختي لري د 3 میلیونو ډالنه.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د تیرو 6 کلونو رئیس چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی، د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤل نجیب الله ببرکزي وویل
دا کولو نه باید 2 کاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه دی ورکړی، بیا 15 کاله بعد یو دوره بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ناظر کمیټې ته هغه هم نه در ورکړی.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو له مخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پرې الزامي دي. خو لیدل کېږي چې افغان حکومت د هغې لپاره ډېر څه نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډېر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دي وړاندې شوي. افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت 10 ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ چې پکې د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د سهار 9:30 شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د پاکستان کورنیو چارو وزیر احسن اقبال په اسلام آباد کې د مسیبی عالمانو یوه بیړنۍ غونډه رابللې چې په کې د اسلام آباد او پینډه ترمنځ په فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې ختمولو په اړه خبرې کیږي. احسن اقبال پرون په یوه خبري غونډه کې ویلي د دې حالاتو کابو کول لپاره به له مذهبي عالمانو سره اخري سلا مشورې کیږي. د خبر پختونخوا فاټا په ګډون د پاکستان په ځینو برخو کې لنن څخه د پولیو ضد روزنې مهم پیل شوي. چارواکو ویلي په خبر پختونخوا کې ولي سیمو کې 6.1 میلیونه او په بلوچستان کې 2.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د کونړ په سرکانو لسوالۍ راکټي بریدونه شوي دي. د کونړ امنیه کماندار پاسوال جمعګل همت پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د سرکانو په لسوالۍ پرون د پاکستان لخوا 14 توغندي لګېدلې خو د مرشوب لپاره جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل د کابینې یو وزیر ویلي د اسرائیل له سعودي عرب او نور عربي هیوادونو سره د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په برخه کې پټې رابطې وي. د اسرائیل د انرژي وزیر یوویل شتاینیټس دا څرګندونې پرون د اسرائیل آرمی ریډیو ته د مرکې پر مهال کړې دي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابه د ټلویزیوني وینا پر مهال د خپل استعفا خبرې نه کولو له وجې زیاتره چارواکي او وګړي حیرانه کړي دي. نوموړی پرون د خپل ګوند د مشرانو له لرې کړل شو. د نوموړي ګوند ویلي وو چې ولسمشر به د خپل تقریر پر مهال خپل استعفا اعلان کړي. او نن د برتانیې ملکه الیزابت او د یې خاوند شاهزاده فلپ د خپل واده او یایمه کلیسا لمانځي. د پروګرام به یوازې د شاهي کورنۍ د نن نوي د دې ورځې لمانځل لپاره کوم حکومتي غونډې نه دي پلان شوي. البته ملکې ته د درناوي ورکول لپاره به په ویسټ منسټر ابې کلیسا کې د برتانیې په وخت 1 بجه جرسونه غږول کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ باندې شروع شي تاسو اوري او بیا تر ماخام شپږو بجو پورې د 9 ساعته خبرونه جاری وي. راځو د دې غړی د خبرونو د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته. د امریکا غږ خبری ادارې د پاکستان سنسوبې په تر پارکر کې د چین په مرسته د کویلې له قانونو توانایي ترلاسه کولو منسوبې ته کتنه کړې ده. بلخوا ای اف پی خبری ایجنسۍ په مصر کې د ایران په اړه د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې موضوع څېړلې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکا غږ ویب پاڼه د نفیسا هود بایلی کلی شوې په یو راپور کې د سین صوبې په ترپارکر سیمه کې د کویلې د هغه منصوبې موضوع راخستې ده چې د چین په مرسته پاکستان ترسره کوي. هود بایلی کې چې 16 لسیزې مخکې هند سره په پوله پرته د سین صوبې د تر صحرا د پیړیو نه هیر ولس ته رسایي د یو مخصوصه ګاډو له لارې ممکنه وه چې پایو ته به یې لکه د ځناورو پنجې لګېدلې وې او دغه ګاډي به د ورځې او شپې پر مهال د سیمو ته د رسایۍ یوازینۍ ذریعه وه. خو د لیکوالې په خبره اوس چې نړۍ د توانایۍ لپاره د کویلې پر ځای د ماحول د خوندي کولو په موخه د توانایۍ صفا ذریعو ته مخه کړې، د سند صوبې د قانونو کیندلو انګرو کمپنۍ د سیمې په اسلام کوټ کې د کویلې کانونه کنل پیل کړي دي. راپور کې راغلي چې یادې کمپنۍ ته د سیند صوبې دا اختیار ورکړی چې د نړۍ د 10 لوی د کویلې د ذخیرو مالکان د تر 10 ځان سره په دې منصوبه کې خوشاله برخدار کړي او د هغوی د رای خیال وساتي. خو یادې کمپنۍ وار له مخه د خوشاله او سوکاله تر پارکر پیل کړی او چینایي کمپنیانو ته د پېښور افرادي قوت ورکولو په موخه یې 650 نوي کسانو لا روزنې ورکړي چې ورته میاشتنې برېښنایي وظیفې هم ورکړل کیږي. بلخوا ایف پی لیکي چې د اتوار په ورځ د مصر په سر ښار قاهره کې د عرب هیوادونو خارجه وزیران د سعودي عرب په خواست په یوه بې ساري غونډه کې په دې موخه راغونډ شول چې په سیمه کې د ایران د مبینه سرغړونو په اړه خبرې وشي. د اجانس په خبره د لسیزو راهیسې د شام او یمن په سیر په سیمه کې د یو شمېر شخړو پر مهال سنی مسلکه سعودي عرب او شیعه مسلکه ایران د یو بل پر ضد دریځ خپل کړی. د اجانس په خبره عرب هیوادونو ته د غونډې لپاره په بلنلیک کې سعودي عرب ایران په یمن کې نیغ په نیغه په پوځي مداخلت او د بحرین ملکیتي د تیلو د رسد یو پایپ لاین ته د هور اچولو په تور تورن کړی او زیاته کړې ده چې د دې له وجې ایران عرب هیوادونو سیمې او د نړۍ امن او سوکالۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی. د عرب لیګ ټول 22 غړي دي. خود د 2011 کال راهیسې د حکومت پر ضد د مظاهرو او د اپوزیشن سره د ناوړه سلوک له وجې د شام غړیتوب معطل کړل شوی دی. د اپوزیشن تحریک او دغو مظاهرو ته د سعودي عرب ملاتړ ترلاسه و.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مین لژوند د سره نست دا
غل فهمی ده چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغانستان خوست ولایت چارواکو د ورکشاپونو لپاره د نوې زون جوړولو کار شروع کړی دی. هلته یو شمېر سوداګرو او دکاندارانو ویل دي چې د خار په وړه ساحه کې د بیلابیلو صنفونو شتون نه یوازې ګڼه ګوڼه ډېروي بلکې د خار پاکوالی او ښکلا هم زیانمن کوي. دوی زیاتوي په خار کې او بیا بیلابیل صنفونه فعالیت لري چې په کار ده له خار بهر سیمو ته ولېږدول شي. د خوست نظم خبريال نجيب الله لوخيل په اړه نور تفصيل راکوي.
د یکشنبه په ورځ د خار د کمپلیکس سیمه سره نږدې د ګاډو د پرزپلورنځیو او ورکشاپونو لپاره د نویو تاسیساتو د جوړولو د کار د پیل په ناسته کې د خاري اتحادیې مشر الف شاه منګل مشال راډیو ته وویل د خار ټول صنفونه ته باید د مستریانو په شان ځایونه ځانګړي شي.
په خار کې موږ ټول رسمي اویا صنف لرو. تاسو خپل وینئ چې کله د مستری پښتنه څوکي په سلو کوڅو یو ډرایور وځي نه وځي نو په هر کوڅه کې هر چاته مزایم کیږي ول چې ګڼه ګڼه په کوڅو
په خوست کې د ماستر پلان سره سم د ګاډو د ورکشاپونو او پرزه پلورنځیو لپاره د تاسیساتو جوړولو ته اته ویجري بزمکه بیله شوې چې د چارواکو په وینا د دې صنف کاروباریان به پکې اویا میلیون افغانۍ پانګونه وکړي. د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی هم هیله څرګندوي چې د دې پروژې په تطبیق سره به په خار کې ګڼه ګوڼه یو څه کمه شي.
دغه پروژه چې ټولټال اویا میلیون افغانۍ سرمایه گذاري کوي تجاران پکې دوی به د پروژه پرشانو مستریانو لپاره دلته سرایونه ساختمانونه دوکانونه ورکشاپونه جوړي چې په آینده کې د موږ خوست ښار کومې زیان سره مخامخ دی کار وکړي.
د خوست مرستیالواري د سوداګرو او دوکاندارانو غوښتنو ته په پام وویل چې نورو خارجي صنفونو ته به هم په ورته توګه مناسب ځایونه پیدا او هغوی ته به یې په واک کې ورکړي. یو بل تن خوستی سوداګر حاجي حکیم وري وایي چې د دا ډول پروژو په تطبیق سره د ښار د ګڼه ګوڼې د کموالي تر څنګ پانګوالو ته د پانګونې او یو شمېر خلکو ته د دایمي کار زمینې هم برابرېږي.
علاوه دې چې متشبسین چې دلته سرمایه ګذاري کې عوامو ته ډېره فایده ده خدای وکړي چې په خوست کې دغه سې ځایونه جوړ شي تر څو چې د ښار کې د ګڼه ګوڼه د ازدحام باندې مخ ونیول شي او بل د خلکو ته کورم پیدا شي.
خوست ښار چې څو لسیزې وړاندې د یوې لویې ولسوالۍ د اوسیدونکو نفوسو ته په کتو نقشه شوی شته اړتیاو سوداګرۍ او کاروبار په پرتله کوچنی دی. خوست ښار په اوسنیو وختونو کې د سوداګرۍ او پانګونې د نظره د افغانستان له مهمو ښارونو څخه بلل کیږي.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغ او ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته او غوګي د ژوند سره سم درته استونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار مجید بابر جوړوي. راځي چې په ګډه وورو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان ولسوای چې په سیمه کې رواني کومي ترقیاتي پروژې د غیر دولتي ادارو لخوا تر سره کیږي غیر معیاري دي. ول زیاتوي چې د حکومت د بیا بیا ژمنو باوجود د ترقیاتي کارونو رفتار ډیر ورو ده او دوی غوښتنه کوي چې په ترقیاتي منصوبو کې د خپل خوخي د کسانو خیال ساتل بند کړل شي او هغه سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره ترجیح ورکړل شي چې زیاتې ځپلې شوې دي. دا چې حکومت ولی په سیمه کې ضرورتمند سیمو ته زیات پام نکوي همدا زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
ډېرې کاري داسې دي چې په کاغذ سره موجودې دي او په ګراوند باندې هغه نمونه نشته چې کیمیا حق ده چکیما سره څو خلک دي کنه اکثر لکه مل کونسول کنه لا اپروچ وی کنه اے دي سالي ته ډېر شي کنه څنګه کاذر بازه بوتو پرسنو او به دې داس کلی دي لوري دي سال پوتې دي کنه
سیون ډے او مختلف بریگیڈ ساتوی اگی دوان یو ویشوی دی پروجیکٹ کی ائیڈنٹیفائی کړی دی ایک بار می بیا په فاتا سیکریٹریٹ کی ایف ٹی ڈبلیو کی وغیرہ شوی دی او دا سکیم د شوی دی
په شمالي وزیرستان کې د ولس په دغو ستونزو او غوښتنو مبني زموږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان ولس وایي چې د بیا بحالۍ په نوم سیمه کې یو شمېر مرستندوی ادارې کار کړي خو له دوی د ترقیاتي کارونو نه مطمئن نه دي. دوی وایي چې فوز او انتظامیه چې لسګونه غیر سرکاري ادارو ته سیمه کې د ترقیاتي کارونو صحت تعلیم او زراعت د پرمختګ لپاره اجازه ورکړې خو د دوی ترقیاتي کارونه اجتماعي یعنی د ولس لپاره نه بلکې د مخصوصو مخورو لپاره کیږي چې پر دې اعلی حکام نظر وساتي او هغه سیمو او خلکو ته پکې پام وشي چې په عملیاتو کې ډېر ځپلي شوي دي. د سیمې د ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان مشر نور اسلام دا وړوایي چې ترقیاتي کارونه په میرټ وشي او متاثره خلک او سیمو ته ترجیح ورکړل شي.
ډېرې چارې داسې دي چې په کاغذ سره موجودې دي او په ګراوند باندې هغه نمونه نشته چې کیمیا حق ته ټولې چارې ته فیوریټیزم شي چې څنګه حکومت ته ورنږدې وي چې یو ملک ته یا یو سیاسي سړي ته چې هغې په اجرا شي نن په بند دروازې باندې پروجیکټونه سره تقسیم شي دې په دوی د کمیونټي ته ملاو کېږي چې کیم عام خلک تي چې څنګه مستحق تي زمیز د یوت پلیټ فارم نه زمیز د مطالبه کې جیو سی صاحب نه او د پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی صاحب نه
خلک نور وای دوی د غیر سرکاري ادارو د کار نه مطمئن نه دي ځکه چې اکثره منصوبې تش تر کاغذونو محدود دي.
ترقیاتی چارې خو روانې دي کنه زوی په زوی مونږ خو چې کیمه سره څو خلک خلک دي کنه اکثر لکه مل کونسول کنه لا اپروچ وی کنه اے دې سالې ته ډېر شي کنه لکه زر بلاده بوتو پرسن او بدر داس کلوي چې لوري دي سال پوتې دي کنه ای سی ډی سول مستقي چې کیمه د میرلی بدر سره کې نو دې مثال کړی نه کنه دا خو هر مزه کلا شو سیمو لا ګان سول کنه ټپی کنه اپیل کی کنه داس کلی چې دې مثال ډېر نه ځپلی شي دي دې دې معنی یو کو مثال دې کې سره چاره یو کو کنه
ما مور دا وړوای د لپاره فوز او انتظامیه چارواکو ته درخواست ورکړي چې د وزیرستان ډیولپمنټ فورم په نوم یو کمیټي جوړه شي چې د دغو ادارو د کار سره نه وکړي او د دوی د ترقۍ په نوم راغلی پیسې د دوی په ترقۍ خرڅ شي.
دا یو تل حقیقت ده چې په وزیرستان ګراوند باندې کارونه ډېر کم کېږي او په کاغذو کې دا په ملیونو ډالرو باندې دنیا ته شو کېږي. موږ ځوانانو دا تجویز ورکړی دی چارواکو ته چې وزیرستان ډیولپمنټل فورم په نام سره یو داسې تنظیم جوړول پکار دي چا څومره سرکاري غیر سرکاري ادارې هلته کارونه کوي، آیا په ګراوند باندې مانیټرینګ کوي. 20-25 رکنی کمیټي پکار دي چې په دې کې زموږ یوتھ اف وزیرستان وي، ایجوکیټډ ملک وي، جرنلسټ وي پکې، زموږ ایڈیشنل پی اے وي پکې، زموږ لینڈ ډیپارټمنټ سرل کسان وي پکې. د دې سره به هم کېږي، خلک هم خوشحال وي او د دې فنډونه به هم په صحیح طریقې سره هلته استعمالېږي انشاءالله. د هر این جی او بجټ چې ته وګوره هغه په ملیون ډالر کې دی، او که موږ د ایریا په مرکز باندې هلته کارونه ګوري نو کارونه نه هونې کې برابر دي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی او فوج چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې اوس په سیمه کې د بیا بحالۍ کارونه ټول په میرټ روان دي او فوج او ځایي انتظامیا غواړي چې هغه سیمو ته پام وشي کومې سیمې چې په ډیرو کالونو کې محرومه ساتل شوې او په عملیاتو کې هم زیاتې متاثره شوې دي. دوی دا هم وویل چې د ولس لخوا چې د ترکیاتی کارونو په ښه ډول سرته رسېدو لپاره کمې مشورې راځي په هغه به هم غور کېږي.
د شمالي وزیرستان د ولس د غستون ذمې په فاټا سیکریټ کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر عادل ظهور مخې ته کېښودی او په سر کې مو ترې وپوښتل چې عادل ظهور صاحب، د شمالي وزیرستان ولس دا غوښتنه کوي چې دغلته کمی ترقیاتي منصوبې روانې دي، حکومت وعدې نورې کوي او په ځمکه باندې د هغې حقیقت نشته، نو که تاسو دا ووایئ چې په دې خبره کې څه حقیقت، په دې اعتراض کې څه حقیقت شته؟
ما د حکومت چې کوم ترقیاتي پروجیکټونه روان دي هغه په ټولو فاتح کې دي او خاص توګه په نور شمالي وزیرستان کې دي. دې وخت سره د شمالي وزیرستان 737 پروجیکټس چې کوم نه هغه موږ آئیډینټیفای کړی دي چې هغه مالیت چې کوم نه هغه 6.4 بلین روپی جوړی دي. هغه موږ پروجیکټس آئیډینټیفای کړی دي مختلف سیکٹر کې، دا جی تاسو صرف د گورنمنٹ پروجیکټس وایم، د یو این ایجنسیانو او د دې نه علاوه چې کوم د عالمی این جی اوز او د یو این ایجنسیز پروجیکټ دي، دا د دې نه علاوه دي. نو موږ تاسو کې پکې چې څنګه د ریهابلیټیشن او ریکنسټرکشن پروجیکټس روان دي، دا ټول د ګورنمنٹ چې کوم لائن ډپارټمنٹ سي راغي پترو، د آرمی چې کوم ادارې دي، ایف ڈبلیو او چې کوم التکی بریګیډ دي، دا راغي پترو دا مختلف پروجیکټس روان دي. د ور سره تاسو ته صرف د شمالي وزیرستان پروجیکټس وایم، د 326 پروجیکټس خو صرف کوم ایجوکیشن کې جی آئیډینټیفای کړی دي او په هغه کې 293 پروجیکټس ته فنډ هم ریلیف شوی دی، کار هم پہ شروع شوی دی، مختلف سکولونه دغه شان پہ هیلتھ ایجوکیشن روڈ اریگیشن مختلف پروجیکټس دي. هغه باندې پروجیکټس دي ټول چې حکومتي پروجیکټس دي هغه باندې کار روان دی.
صحیح
کوم خیر طریقې دي د یو این ایجنسیانو چې کوم پروجیکټس دي، نو هغه کې دا ده چې کوم مختلف فنڈنگ چینل دی، فور دا یو این یو فنڈ دی چې کوم میلیٹریان کول فنڈ دی، هغه کې پروجیکټس روان دي، هغه د انجیوز په ترو کې دي.
دغه پروجیکټونه دغه منسوبې چې تاسو کوم وایي، ولس دا وایي، مقامی خلک دا وایي چې دا د مخ مروت په بنیاد ورکل کیږي، په هغه سیمو کې دا ترقیاتی کارونه کیږي چرته چې زیات ضرورت نشته، او هغه سیمو کې کار رو دی چرته چې ډیر جنگ تباہی او بربادی کړي.
دا څه د کیر کوم دا فونه پروجیکټس چې کوم دی، دا جی ریهابلی ریهابلیټیشن پروجیکټس دي، دا په هغه علاقو کې دي چې کوم ځای کې تباہی شوې ده او کوم ځای کې ډیمیجز شوې دي. دا پروجیکټس ټول د ریهابلیټیشن او د پیور نیډ بیس په بنیاد باندې، دا باقاعده پولیټیکل ایجنټ ان کنسلټیشن ویت لوکل آرمی فارمیشن چې کوم هلته کې آرمی پرته دی، 7 ڈیو او مختلف بریګیډس پرته دي، هغې دواړه یو ځای شوي دي. باقاعده دا پروجیکټس آئیډینټیفای کړي دي، دې باندې بیا په فاټا سیکرټریټ کې ایف ڈی ڈبلیو پی وغیرہ شوي دي او دا سکیم به تر شوي دي. نو کوم حد پورې تاسو وایئ چې دا په مخ مروت یا بل څه باندې، دا باقاعده د یو پروسس نه گزار شوي دي او دا د یو کمپیټنټ فورم اپرو شوي دي، نو دا سکیم خلا آئیډینټیفای شوي دي او هغې نه پس بیا فون ترې لیږي.
نو عادل صاحب، کوم سیمه یا دا کوم ولس دا اعتراض لري چې زمونږ سیمې ډېرې تباه شوې دي او دغلته کار نه کیږي، نو د دې معنی خدا نه ده چې یاره تاسو اول یو ځای آبادوي بیا بل ځای وي او بیا به دغو سیمو ته ځئ، کنه دغه خلک واقعي دا اعتراض لري چې زمونږ سیمې اګنور شوې دي، د پامه غورځول شوې دي.
تاسو پته ده دا فون ریهابلیټ
اپریشن چې روان دی کم ځای کې چې د آرمی کنسرن ډیویژن یا یونټ دی، دا د هغې سره مشترکه عمل روان دی. سونه سونه چې دا ڈی پی وکسی کېږي هغه هم به دا ریهیبلیټیشن او ریټرن پلان هم جوړېږي او ریهیبلیټیشن پلان هم جوړېږي چې کوم خلک په فیز ون او په فیز ټو کې تللي دي دا خلکو ریهیبلیټیشن او ریکنسټرکشن چې کوم دي هغه ورسره ورسره روان دی. دغه شانتي کوم خلک چې اوس سنیئر تللي دي نو څه هده پورې خو د هغې ریهیبلیټیشن شوی دی چې کوم هغه امیډیټ ریهیبلیټیشن پروجیکټس وي هغه ته روان دي. مجھے کم پرماننٹ ریکنسٹرکشن پروجیکٹ تین کا پتہ ہے کہ بتائیں ملے گی دا پرماننٹ ریکنسٹرکشن دا جی اسپریڈ دے دریو نہ سلو رو کال کوئی لا مختلف کے پروگرام نہ جی مجھے کم امیڈیٹ ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ سی نو اگا علاقو کے ہم شروع شی وی دی چکم تو ایون ار ڈی پی دو سین نہ کرے مونگا تا سو پتہ ہی چک زیادہ تر علاقو کے ہم دے وجے ار ڈی پی دو پسی چکم نہ اگا ایون مونگ لگ دے علاقو کے اگر کو کڑے دا چھے دا غی ریہیبلیٹیشن امیڈیٹ ریہیبلیٹیشن کی منتلہ چیلنجیزوں نے ملاوے لاکھوتا لگو پسی رکا اوکرا.
عدل صاحب ساسو مقصد دا دے چھے دا محال دا شمالی وزیرستان پر ٹولو حاغ اسی مکی چرت چھے دا دے عملیاتو لوجنا تباہی بربادی شوی دا بنیادی ڈانچہ خراپ شوی دا نو تاسو پر ٹول شمالی وزیرستان کی بغیر دا سفرک ندگا کار کوئی
ریپیز و پس تلی دی خل کرون تا جی پروجیکٹ روان دی کم علاقوں تک خلق اس طرح پر شمالی وزیرستان کے 5% ایریا جیسے گا کہ آگے تلا خل کو پس نہیں تلے آگے تقریباً پندل نظر خاندانوں میں جڑے گی آگے خلق ہوتا اس ہم آگست آئی ڈی زمین پر ڈیٹا بیس کی دی زمین ملوانا دی آگے تمنگ اس ہم چکم نے 2000 روپے میاش بس پلسی میں نے پذری اور کو داغے علاقوں چکم ریہیبلیٹیشن میں آگے بالکل داغے پاتے دے کچھ داغا خلق کل ام و پسلال سی علاوہ 34 پروجیکٹس دے سی وچ اگا جماعتوں والا پروجیکٹس تھی من دا مساجد دا پارا دے یون فنڈ ریلیز کرے دے
جے شمالی وزیرستان پ بیرا بیل سیمو کی حکومت لگیا دے نوی جماعتوں نہ جوڑئی او کنا اگا زاڑ چ کم جماعتوں خراب شو اگا سٹک کی
دا بالکل لے کے زاڑو ہم دی او نوی 34 پروجیکٹس دے سی وچ اگے تبا کے دا من فنڈ گم ریلیز کرے دی او دے کے خامہ دے کے زاڑو بہم وی نوی بہم وی خدا سے ماتا اوورویو درکلا دوکم 1500 پروجیکٹ کا
عدل دہور سے دغا سیمو کی چدا کم منصوبے تاسو ما ته بیان کی او دا کم شمیرا مخیلا نو دا نوی منصوبی دی کنا دا هغه زاړه وران شوی زیونا بنیادی ڈانچا سکولون ودانه د صحت ودانه دا آباد وای
دا چې کم منصوبی دی دا تاسو ته مو وی دا کم 1500 چې کم د دې افون زم دی شوی هیلت کی جو مختلف سیکٹر دی 12-13 سیکٹر دی دا زیادہ تر هغه پروجیکټس دی چې کوم پہلا نه ایگزیسٹنگ وو پہلا نه موجود وو او دا غی ریهیبلیټیشن پکارو دا هغه پروجیکټس دی. د دې نه علاوه سم میگا پروجیکټس هم دی پاره کې چې کوم نو دا مختلف روټ دی پاره کې چې کوم نو بس سٹینډ دی ایون پاره کې تاسو په کتلی وی تاسو په میډیا موري دی لیدا یونس خان سپورت سټیډیم دی دا مختلف دی دا ټول چې کوم نو پروجیکټس دا ډیر میگا پروجیکټس دی دا دا بتا کو پنور ایون ڈسٹرکٹس کیوں نہیں کتلے جی یار دس سٹیٹ اف دی آرٹ چکم نے سپورٹس سٹیڈیم جڑی گی یا بس اڈی جڑی گی یا چکم نے مارکیٹوں نے جڑی گی تا سپا شمالی وزیرستان کی مارکیٹوں نے کتلے گی سالے من کار شروع ہو گئے پہلے ایگریکلچر پارک دی یا نور دی اوا پورا ڈیٹیل دی ماسرا کو تاس بکاری تاس وزیر
یو خدا خبر ہے جتا سود بنیادی ڈانچے د صحت د مرکزونو د عوامی منصوبو خبر امو کا د ولس دا یو گله هم دا چې د دوی کمران شوی کورونه دی د هغوی د بیا بات کرای د پارا سروے لیټ کیږي زن سره مختی او داغي پیسې نه ورکول کی
د حکومت یو پروگرام دی سټیټن لافس کمپنسیشن پروگرام اگے پروگرام سلسلہ کی حکومت کم نے فلی ڈیمیج کورتا 4 لاکھ روپے اور جزوی کورتا 1,65,000 روپے چکم نے داور کری نمون کولا فاتا کے اندازہ دا وال تینوں مانو جنشان کے شمالی جنوبی اور اگرائی کورم و خیبر کے
8000 کورونه چې کمې نو هغه ډیمیج دي دا موږ یو اندازې دي په دې ټوله 8000 زمونږ د اندازې مطابق چې دا 8000 کورونه ډیمیج دي په دې سلسله کې موږ تقریبا 55000 سروي چې کمې دا کړې کوم سره تاسو ته شمالی وزیرستان مثال نرکمه نو زمونږ اندازې دا و په شمالی وزیرستان کې چدی کې وا 8000 کورونه چې کمې دا زمونږ استیمیټ او دا زمونږ فن به لا باقاعده مختص کړو چې 8000 کورونه دا تبادل دا زمونږ د اندازې مطابق اوس پورې موږ سروې چې کم کړې دي نو هغه موږ 10304 کورونه سروې کړې دي موږ د خپل ټارګټ نن ایون په نور تو وزیرستان کې به 129% سروې موږ وکړو بقایا کو زمونږ اندازې نو هغه تقریبا ټیک روان دي نو په دغه 10000 کورونو سروي مونږ کړی دی هغه کې 5783 کورونو چې کوم دي نو هغه باقاعده ویریفای شوی هم دي د پېمنت هم شوی دی دا باقاعده پروسس نه ګوري تاسو پته ده د سروي نه پس بل یو عملی د ایجنسی سټیرینګ کمیټي ویریفیکیشن کوي
جی
هغه یو میټینګ کیږي یو سرمنی کیږي ټول سټیک هولډرز د آرمی چې کوم دي پولیټیکل اډمنستریشن او چې کوم نور داغه مشران دی هغه یو کیږي هغه باقی د یو سرمنی کیږي او هغه سرمنی کیږي خلکو ته چیکس ورکړيږي
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
دشم دو وطن تداشا چشم لید تپسر ترنا دستو رو راوڑا مقبا وینی دزڑا دشم دو وطن تداشا شملی در تک سر کرنا دستو رو را بدا زلمی کرو خپل هنر بدا ژوندی کرو خپل تاریخ پکړو سندر خپل می ون بدا ژوندی خپل احساس بدا زلمی کرو خپل هنر بدا ژوندی پل تاریخ پکو سنتے رخ پل میں ون پر آج بندے